سلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2013 کال د مئی د میاشتې دریمه نیټه ده. ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین دریو بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په کورنو سیمه ایزو نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو سره سره 19 پروګرامونه د نړۍ رنګونه او روښانه مستقبل لري. خو اول خبرونه له بشیر ګواښ نه اورو.
د پاکستان وزیر اعظم وایي کوشش کوي چې په قبایلي سیمو کې بلدیتي ټاکنې د روان کال د اکتوبر میاشت مخکې وکړي. نن د صحافت د ازادۍ په نړیواله ورځ کابل کې د وژل شوو خبریالانو لپاره یا د غونډې وشوې. افغان ولسمشر اشرف غنی د لومړنۍ کمپیوټري تذکرې په اخیستو سره په افغانستان کې د دې کډونو د ویشلو لړۍ په رسمي توګه پرانیستې. د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی اعلان کړی دی چې په قبایلي سیمو کې به بلدیتي ټاکنې د روان کال تر اکتوبر میاشت وړاندې کوي. شاهد خاقان عباسی پرون ماښام اسلام آباد کې د قومي اسمبلۍ غونډې ته په وینا کې زیاته کړه چې د قبایلي سیمو د بجټ تر څنګ به یادو سیمو ته په قومي مالیتي واډ کې هم برخه او په راتلونکو لسو کلو کې به د پرمختګ لپاره 1000 ارب روپۍ ورکوي. هغه دا خبرې به داسې مهال کړې دي چې د حکومت یوازې 2 میاشتې پاتې دي. د خیبر پختونخوا د ټانک پولیسو ویلي د لسم جمعه د یو زده کوونکي د وژنې په توری یو کس نیولې دی او بل پسې په لټه دي. دا خبره د ټانک پولیسو مشر شاه نظر خان نن مشال ریډیو ته وکړه. ویل چې خلکو اوس احتجاج ختم کړی دی.
یو ملزم گرفتار دی وہ پٹ دے زمون سے پائن دے ان شاء اللہ ماخام پورے آگا بہموشی آگے پسی ٹیم نما نکل دے نن اللہ فضل سب کا جنازہ خیریت سر اوشو آگے نہ روستا حالات بالکل کنٹرول دے او خلق پر امن دے او خلق اخول کاروبار جاری دے او منگ تفتیش کو ان شاء اللہ ټول ملزمان گرفتار کو.
د عرفان په نامه د هلک تر عبدالستار مشال ریډیو ته نن وویل هغه پولیسو په داسې حال کې وژل چې شک یې پې کړی و. د هلک مړی اوس په پلرنۍ کلي علي خیل کې خاورو ته سپارل شوی دی خو پرون له دې وجې مظاهرې شوې وې. د پښتون ژغورنې غورځنګ چې پرون د خپلو 2 ملګرو د نیولو ادعا کړې وه اوس وایي هغوی خوشي شوي دي. د یاد غورځنګ مخکښ عبدالله ننګل پرون مشال ریډیو ته وویل دا کسان د خیبر پښتونخوا په کوز دیر سیمه کې امنیتي ادارو نیولي وو خو اوس یې پرېښي دي. چارواکو په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. نن د صحافت نړیوالې ورځې په موقع د آزادې اروپا ریډیو د پراګ په مرکزي دفتر کې د خپلو وژل شوو خبریالانو سباون کاکړ عبادالله هننزی او محرمې دورانۍ یاد غونډه او فاتحه وشوه. دوی له هغو 9 خبریالانو وو چې تیرې دوشنبې په ورځ د داعش وسلوالې ډلې په 2 ځانمرګو بریدونو کې په کابل کې ووژل شول. همداراز نن د پاکستان په سوات او قبایلي سیمو کې خبریالانو د حفاظت غوښتنه کړې ده. د شمالي وزیرستان د خبریالانو مرستیال مشر زاهدالله وزیر مشال ریډیو ته وویل حکومت دې د دوی ستونزې حل کړي.
یو هم دغه ایجنسی نه د پاتې چې هغه کوم صحافیان دي هغوی قربانۍ نه ورکړي د سر قربانۍ نه دي ورکړي. صحافیان په خپل کار کې په فیل کې شهیدان شوي دي. ډېر په ګرانه کار کوي. په اوس وخت کې کومو ګورو نو په فالټه کې چې کوم مسائل دي هغه ټچ کول چې دي هغه او تر لاس ورچول دي. باوجود د دې د فالټه جنستان خپل چې کوم دوی صحافتي ذمہ داري دي هغوی هغه ادا کوي.
د خبرلانو خوندی ساتلو نړیوالې کمیټي سی پی جی پر خپل ویب سایټ لیکلی چې دا ورځ لمانځل ځکه ضروری دی چې خلکو ته وریاد شي چې خبرلان په څومره سختو حالاتو کې کار کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او لومړی میرمن رولا غنی نن په کابل کې لومړنۍ کمپیوټري تذکرو په اخیستو سره په افغانستان کې د دې کډونو د ویشلو لړۍ په رسمي توګه پیل کړه. ولسمشر غنی د تذکرې له اخیستو وروسته په لنډو خبرو کې وویل چې د دې کمپیوټري تذکرو ویش د نظام جوړونې او متوازن پرمختګ لپاره مهم دی. د افغانستان د لوګر ولایت د والی وین سلیم سالی چې د یو برید په محل ټپي شوی و نن سهار یې د ژورو ټپونو له امله سا ورکړه. سلیم سالی د تیرې پنجشنبې ورځې راهیسې د کابل د سردار محمد داود خان په پوځي روغتون کې تر درملنې لاندې و. د لوګر د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس شفیق پوپل مشال ریډیو ته نن وویل سلیم سالی تیره اونۍ د محمد اغې په ولسوالۍ کې د لوګر د وژل شوي مرستیال والی قمر الدین شکیب سره په یو موټر کې سپور و چې وسلوالو پې برید وکړ. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د روس دفاع وزارت وای نن په شام کې یو جنگي الوتکه غورځدلې او دوه پیلټان یې وژل شوی دي. د وزارت په یو خبر پاڼه کې ویل چې دا روسي الوتکه چا وشتلې نه ده بلکې د پورته کېدو په مهال غورځېدلې. روسي ځواکونه د شام په جګړه کې د بشار الاسد د رژیم ملاتړ دي. په ارمینیا کې د مظاهره کوونکو مشر نیکو پاشینیان خپل ملاتړو ته ویلي چې احتجاج دی ودري. نوموړي دا غوښتنه تر هغه وروسته کړي چې واکمن ګوند ریپبلیکن پارټي داسې اشاره ورکړي چې د مې پاتم اکیدونکو پارلماني ټاکنو کې بعد د وزیر اعظم د چوکۍ لپاره د پاشینیان ملاتړ وکړي. پاشینیان د اپریل له 13 راهیسې د حکومت ضد مظاهرو مشر کوي. هغه پرون خپل ملاتړو ته وویل چې د حکمران ګوند دریز بدلون به د ده سره په کېدونکو ملاقاتونو کې په عملي ډول ثابت شي. په شام کې یغین ویلي د روس په منځګړتوب رامنځته شوی هغه تړون یې منلی چې له مخې به دوی د هومس ښار ته نږدې نیولې سیمې پرېږدي. هومس په جګړه ځپلي هیواد شام کې دریم لوی ښار دی او دا د یغینو یو له وروستیو مضبوطو مرکزونو څخه دی. د تړون په چهارشنبه له هغې یو ورځ وروسته اعلان شو چې د شامي چارواکو او د هغوی اتحادي حزب الله ملیشې په وینا په دې سیمه کې یغین تسلیم شوي. هلته به د ریاست واک مني او خپلې درنې وسلې بسپاري. د شام چارواکي او حکومتي خبري رسنۍ وایي تمه ده د هغو یغینو د ایستلو کار به د مې له 15 پیل شي چې له حکومت سره له جوړجاړي انکار کوي. په لسګونو زره خلک بیا د بشار الاسد د رژیم تر واکمنۍ لاندې د اوسېدو په ځای د شام شمالي برخو ته کډه شوي دي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس به بروال کاکړ تاسو د موسم حال او پیسو به وي.
د اسلام آباد سکای ایکسچینج له معلوماتو سره سم نن په پاکستان کې یو امریکایي ډالر په 1.2 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.15 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.2 اخیستل کیږي او په 1.3 خرڅیږي. یوه یورو په 1.2 اخیستل کیږي او په 1.3.2 خرڅیږي. د سعودي عرب یو ریال په 1.05 اخیستل کیږي او په 1.25 خرڅیږي. د متحده عرب اماراتو یو درهم په 2.05 اخیستل کیږي او په 2.25 خرڅیږي. او یو افغانۍ په 1.63 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.65 روپۍ خرڅیږي. اوس د موسم حال. د پاکستان د موسمیاتو محکمه وایي چې د جمعې په ورځ به په پېښور او بنو کې اسمان شین وي او په کوټه کې به یو نیم ځای کې وریځې خورې وي. په پېښور کې به د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 22، په بنو کې لوړه درجه 22 او ټیټه 25، او په کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 1.5 او ټیټه 19 ډیګري سینټیګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې بشیر گوختر ته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د خپل ګوند د واک په پاتې موده کې د فاټا اصلاحاتو په لړ کې د ځینو ګامونو پورته کولو ژمنه کړې. له قبایلي سیمې د پارلمان یو غړی وایي دا ټانک پولیس وایي د پولیسو لخوا په مبینه توګه د یو زده کوونکي د وژنې پسې یو سپایي نیولې. د وژل شوي زده کوونکي کورنۍ وایي
پولیس والو ایستلی ده او لاش ته هلته اچولی ده. زه انصاف غواړم، تاسو ما آواز ورسوو، کونج کونج ته ورسوو. نن دې ما بچی ده، سبا به دې بل بچی.
نن د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. د پاکستان د قبایلي سیمو خبریالانو نظرونه لرو.
کوم جنگی حالات تیر شوی دی د یو خبریال لپاره کار کې دی غړي ډېر مشکل شي، ځکه چې هر یو ډله یا هر یو فریق وړي چې خبریال د دوی لپاره کارو کې یا د دوی لپاره خپل ځان په استعمال کې راولي.
پروګرام روخانه مستقبل په بهر هیوادونو کې د سکالرشپونو په اړه دی.
څنګه چې د امریکای لپاره فل برایټ دی، هغه په دویم نمبر دا یو پرستیجیس سکالرشپ دی. ډی اے ډی باندې دا یو اکسچینج پروګرام جرمن ګورنمنت د ملکونو خلک راولي. دا پاکستان هم دی.
د نړۍ رنگونه هم لرو. را سره اوسه تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان وزیر اعظم د فاټا اصلاحاتو په لړ کې د ځینو اقداماتو اعلان کړی دی. شاهد خان عباسی پرون قومي اسمبلی ته د وینا په وخت په قبایلي سیمو کې د بلدیاتي انتخاباتو د کولو او د ایجنسی فنډ ختمولو اعلان وکړو. د فاټا اصلاحاتو په اړه سیاسي ګوندونه سره ویشل شوي دي. په دې اړه د عبدالحی کاکړ رپورټ اورو.
شاهد خاقان عباسی پرون مازیګر د قومي اسمبلی غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې اولس او ټول ګوندونه پر دې سلا دي چې فاټا دې په قومي بهیر کې شامل کړ سي، نو ځکه حکومت غواړي قبایلي سیمې د نورو برخو په شان پرمختګ وکړي. نوموړي پر دې موقع د ایجنسی ډیولپمنټ فنډ ختمولو اعلان وکړ. ویل چې په راتلونکو لس کلونو کې به د قبایلي سیمو د پرمختیا لپاره زر ارب روپۍ ورکوي. شاغلی عباسی وویل چې د خپلې 15 کلنۍ مودې تر پوره کولو لمخه به فاٹا اصلاحات عمل کړی.
فاٹا میں لوکل باڈیز کے الیکشن ہے، وہ انشاءاللہ ہم نے جو
په فاټا کې بلدیاتی ټاکنی به د روان میلادي کال تر اکتوبر میاشتې لمخه کیږي. تر څو پوري چې د صوبایي او قومي اسمبلی ټاکنې دي، نو د ټولو سیاسي ګوندونو د مشرانو او په پارلمان کې د اپوزیشن مشر سره تر سلا مشورې وروسته به د دې طریقې کار ټاکو او کوشش مو دی چې په اتفاقي رائے سره زر تر زره د عمل سرته ورسو.
د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو زیاتره استازیو د فاټا اصلاحاتي رپورټ د عمل کولو لپاره هلې ځلې کړې دي. او چې وزیر اعظم کوم اعلان وکړ، نو په دوی کې خوشبیني را پیدا کړې ده. په قومي اسمبلی کې د خیبر ایجنسی استازی حاجی شاجی ګل افریدی په خپل غبرګون کې مشال ریډیو ته وویل چې دوی له 13 کلونو راهیسي مبارزه کوله چې فاټا دې په خیبر پښتونخوا ګډه کړ سي، خو اوس د وزیر اعظم له خبرو داسې ښکاري چې پر هغه ورو ورو عمل پیل شوی دی. خو بلخوا د واکمن مسلم لیگ نواز ډلی دوه اتحادی ګوندونه جمعیت علما اسلام فضل رحمان ډله او پښتونخوا ملی عوامي ګوند د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د ورګړولو مخالفت کولی او غوښتنه کوي چې په دې اړه په قبایلي سیمو کې ریفرندم وسی. د وزیر اعظم د تازه څرګندونو په اړه د پښتونخوا ملی عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ مشال ریډیو ټول چې د شاهد خاقان عباسی د اعلان غندنه کوي. خو بلخوا عوامي نېشنل ګوند، پاکستان تحریک انصاف، پیپلز پارټي او جمعیت اسلامي په ګډون یو شمیر نور ګوندونه د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو حمایت کوي.
وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی پرون قومي اسمبلی ته د وینا په وخت د اکتوبر په میاشت کې په قبایلي سیمو کې د بلدیاتي انتخاباتو د ملیشي ځواکونو ته د پولیسو اختیارات ورکولو اعلان وکړو. په دغه موضوع زموږ همکار شاهین بونیری د باجوړ نه د قومي اسمبلی لغړی شهاب الدین خان سره خبرې کړې دي او په سر کې ترې پوښتلي چې د حکومت لخوا د اصلاحاتو عملي کولو عمل ته څنګه ګوري.
کچری داسې شوي چې د پولیسو اختیارات د لیوي سره ورکړل شوی او د لیوي ڈی پی او یا کمانڈر ہوتا ہوئے جیسے آگا بالکل خود مختار شوی یا خود رکھا خبر تھا ذکر چھے لوگ جوڑی سی رہا شہر سورت بعد انشاءاللہ نو دا پولیٹیکل ایجنٹ نبا دا عدالت اختیار ہم لڑ شی دا دا پولیس اختیار چی تے ہم لڑ شی نو بے بھائیو عام سنگ چھے پا دا کی پا ذلہ کی ڈی سی او سنگ کار کئی دا پولیٹیکل ایجنٹ با انتظامی افسر شی دا گامون خدی دا روان وقت پارا وزیر اعظم خنن پہ اسمبلی کے دا خبرہ موکڑلا چھے منګو دا اپوزیشن سره کینو په دا میاشت زمون کم پاتې ده نو په دې کې موږ د رفاټا ریفارمز کوشش کوو. خوشاین چې په دې کې ماته اوس کاری دا چې الیکشن ډیر رانځ دی الله دیو کې چې ټول اپوزیشن پارټي هغه په حکومت باندې زور واچي فشار واچي چې د 2018 نه چې کوم الیکشن دا روان دی په دې کې موږ له په صبح کې سیټونه راکړي ځکه چې دوی خو موږ له بلدیاتي انتخابات دوی وایي چې تر کوخو صوبایي ذکر نشته دی نو بلدیاتي چې بیا موږ له راکړي هغه کې ډېر لوی عیني مسله راځي ځکه چې دا بلدیات چې کوم دي لوکل باډي چې کوم دي دا چیف منسٹر د لاندې کار کوي په هر صوبه کې چیف ایگزیکټیو یا هغه الیکټډ دی د بل مرګ نه په یو وخت کې د فټا سټیټس راځي دی چې د دې چیف ایگزیکټیو هغه خپل لیست دی الیکټډ او دا تلسم ترمیم نو وروسته د خیبر پختونخوا گورنر د فټا نه نشي جوړېدل تر څو چې مرګ انضمام نه شي نو دا ډېر کمپلیکیټډ مسله اوس مخه تراغلی ده
شهابالدین خان حکومت خدای لانه کوي د دې لپاره چې کومه پنګې پکار دی یا کومه ادارې پکار دی هیومن ریسورس پکار دی دغه لپاره هم سهاله ځلې روانې دي کنه
دا سیده جی چې دا پنګې چې کومه راځي کنه دا سله هټور دی پنګو د وجه خراب شوی دا یو خدای چې کومه کمیټي چې جوړه شوی دا د دې ریفارمز لپاره پاره کې د فټانه څوب نمائنده نشته دا نمائندګي موږ لږه پکار دي دا د فټا اصلاحاتو کې واضح شوی دا چې زمونږ لپاره دری سیټونه په صوبه کې راکې نو که بدا کې دری سیټونه موږ راکې او د هغه کې زمونږ کوم منیسټر سی راځي د فټان هغه په لسو کال لپاره دا یو قانون پاشي چې لس کال ور فټان سکسان خامخا دی منیسټران دا ولي نو که دغه پکې به شامل کی نو زمونږ به د ورکینګ ریلیشن شپ کې موږ تاسو اني شي ځکه چې اوس کوم سوچو کو نو چې سیکټر چې دی په دې کې چې کوم گورنر صاحب دی په دې کې چې کوم چیف منسٹر صاحب دی په دې کې چې کوم لیون کور کمانډر صاحب دی نو دا زمونږ د خیبر پختونخوا نه الډي د دې کمیټې سره په دې کې اوس قبول نمائندګي به هله کې دی شي چې موږ لسیټونه په 2018 الیکشن کې راکې
دا باجوړ نه د کمی اسمبلی لغړی شهاب الدین خان سره خبرې تاسو اوریدلې د پاکستان حکومت سپریم کورټ ته ویلي په لادرکو کسانو کې تر 1500 زیات په حراستي مرکزونو کې دي دا خبره سرکاري وکیل د لادرکو کسانو په اړه د کیس اوریدنې پر مهال د عدالت یو درې کسیزه بنچ مخې ته کړې ده دا چې په پاکستان کې د بشري حقوقو ډلې او کارکونکو په دې اړه څه وایي تفصیل په دې رپورت کې اورو حکومت د شورو پورس په سپریم کورټ کې ادا کړی چې په لادرک کسانو کې 1500 کسان په حراستي مرکزونو کې ساتلی دي خو دغه کسانو د عدالتي کاروایي پیلولو په لړ کې نور وخت خوخته دي د لادرک کسانو په اړه د کیس اوریدنې په وخت د عدالت یوې درې کسیزه جرګه مخې ته اټرنی جنرال یا سرکاري وکیل وویل چې د دې سربېره 2350 کسان خوشي کړل شوي دي پا پاکستان کې د بشري حقوقو یوې ډلې ډیفنس اف هیومن رائټس پاکستان مشره امنا مسعود جنجواوی دوی ته د غشمیر پاړه سم معلومات نه دی ورکړل شوی خو د دې خبرې تصدیق کوي چې خواوشا 1500 کسان په حراستي مرکزونو کې موجود دي
جو فیکټس اینڈ فیگرز یې لوګ لیکر آئے تھے کل وہ ہمیں انہوں نے رپورٹ نہیں دی ہے
دا وای کوم شمیره چې دوی ورکړی دی مونږ ته نه دی راکړي که څه هم مونږ له عدالت خواست کړو چې مونږ ته هم دغه رپورت راکړي خو غوی دا رپورت خفیه ساتلی او مونږ ته را نه کړ دا سم خبره ده چې په حراستي مرکزونو کې 1500 کسان شته هم دغه خبره ترې جج صاحب هم معلومول غوښتل چې په دومره شمیر کې کسان موجود دي نو د هغو خلاف څه تورونه دي او که تورونه نشته نو باید چې غوی خوشی کړل شي د اټرنی جنرال دفتر ترې د معلوماتو دراغونډولو په لړ کې درې اونۍ وخت خوخته دي چې د چا خلاف څه تورونه دي او د چا خلاف نه امنا جنجوا اویل سم شپږ میاشتې وخت تیر شوی نو باید چې زر دی دغو کسانو په اړه کاروایی مکمل کړل شي امنا وایي په حراستي مرکزونو کې حال ښه نه دی او نه هم چاته معلومه ده چې دغه مرکزونه چرته دي
میں فرق یہ ہے کہ جیل جو ہے وہ تو نومینیٹڈ سب کو پتا ہے یہ ایڈریس ہے جیل کا
دعوی جیل خو دعوی چٹولو تے پتا معلوم ہوئی پا جیل کے قیدیان ریجسٹر شوی وی او سوکم چو غواڑی دیو قیدی ریکارڈ معلوم ہوئی لیشی چی سمرا سزا ورطا ورکڑل شوی او ولی ورطا ورکڑل شوی حق ہر سشفاف وی پا حراستی مرکزونو کے دساتل شو کسانو خلاف تورونا نوی معلوم داغوی شمیر او نم هم نوی معلوم د دغه مرکزونو شمیر 15 چې په قبایلی سیمو او خیبر پختونخوا کې دي د دفاع وزیر د دې اقرار کړی دی چې دا ټول مرکزونه فعال نه دي خو چې کوم فعال دي د هغې په اړه څوک معلومات نه لري چې هغه چرته دي
مګر جو بھی آپریشنل ہے وہ مطلب ان نون ہے کسی کو ان کی جگہ کا نہیں پتا کہ کہاں ہے
دا کیس اوریدنې پر مهال عدالتي بنچ ته ویل شول چې د جبري تختونو په اړه پلټونکو کمیشن د اپریل تر 1 د لادرکو کسانو 3209 کیسونه ختم کړي دي او اوس 1322 کیسونه ورسره پاتې دي امنا جنجو او بلخواوی له دوی سره د لادرکو کسانو شمیر 2550 دی چې تقریبا 900 پکې معلوم او خوشی کړل شوی دي تاسو مشال ریډیو ته غوږی د ټانګ پولیس وایي د پولیسو لخوا د یو زده کوونکي د وژنې په تور یو سپای نیولی دی دا زده کوونکي پرون هغه وخت پولیسو د شک په بنیاد په ډزو ویشتلی و چې له ملګري سره په موټر سایکل روانو د پیښې خلاف مظاهره وشوه مظاهرچیانو تر 2 ګنټو پورې د ټانګ ښار ټرافیک بند ساتلی و په دې اړه رپورٹ اورو
پرون دے پنجم پورس دے ٹانک عمر اڈا سارا نجدے دے زائی پولیس فورس گشتی سرتیر یو دے یو بل ملگری سارا پا موٹر سائیکل روان دے لسم جماعت طالب علم عرفان دے شک پا بنیاد ووشتلی وی وجلی دے پیشنا دے ورستے دے ٹانک شار او دے لرو برو کلیو پسلگونا وسے دن کیو دے پولیس فورس دے دغی تیری زیادی پا خلاف احتجاجی لیاریون او دے ٹانک شار منزنا دے ٹریفک پوائنٹ چوکی تر اوہ گھنٹوں پورے پلا پسے بند ہوا سا تالیو دے وجلی طالب علم ترا عبدالستار دے دغے پیشے پا باریکش مشال ریڈیو تا پدا رنگ ہوا جاگے دالیو
عرفان تو مرا دی چھے پولیس والو اسٹلے دا او لاش نے علتا چولے دا تو واپس راخص ہے ندا امین ورکڑی کنا دی پی ہو لے تے اسپتال تلار تے اسپتال رپورٹ ہونی کا ڈاکٹر سے کم رپورٹ ہونی کی اگے نہ بعد وجہ تا تیار کر کا چکم سڑی وائی گرفتار کر دے انصاف وانا تا سو ما آواز ور سو کونس کونس ور سو نن دے ما بچے دا سبب دی بل بچائی
دے پشتین جغرن غرزنگ مشر منظور پشتین ہا دے وجلی عرفان دے بخشش دعا او پ احتجاجی لاریون کشے دے برخے اخستو دے پارا ٹانگ تا ور غلا یوان پشتین دا غا پیش تا پس نظر کسی وار وای زنے دے ٹانگ شار صورتحال دا وقت سرنگ دائے او دے پولیس فورس چارواکیو پدا لڑکشے سا تازہ اقدامات پورتا کڑی دی پدا غابا رکشے میں چھے دے ٹانگ پولیس فورس دستر مشر شاہ نظر خان سارا تماس ونی وان آغوی پدا رنگ جواب راکن
یو ملزم گرفتار لے گو پٹ دے زمونگ سپاہن دے انشاءاللہ ماں خام پورے آغا پا ہموشی آغے پاسی ٹیمونا ماں نگل دے نن اللہ فضل سب کا جنازہ خیریت سر ہوشو آگے نہ روز حالات بالکل کنٹرول دے او خلق پر امن دے او خلق اخول کاروبار جاری دے او مونگ تفتیش کو انشاءاللہ طول ملزمان گرفتار کو امید اس قدم
بل طرف تا نن گئی زمال نہ با جے دے ٹانک پٹاؤن حال کشے دے وجلی طالب علم دے جنازے لمونز ورش ہاں او بیا دے آغا جنازہ دا آغا کلی علی خیل تا ولیش دا ولا شوا چرتا چھ پپلارانی قبرستان کشے خاورو تا وروس پر اللہ شوا سیلاب ماسود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
د پاکستان وفاقی حکومت د ټولنیزو رسنیو د منظمولو لپاره د یوې ادارې د جوړولو فیصله کړې ده. د نېشنل سایبر ټیرریزم ایجنسی په نوم د دې ادارې کار به د ټولنیزو رسنیو په مؤثره توګه څارل او منظمول وي. تفصیل یې له عبدالحی کاکړ نورو.
د پاکستان حکومت په اوسنی بجټ یا بودیجه کې د یادی سیکیورټی ایجنسی لپاره په لومړي پړاو کې 10 کروڑ روپیو بیلولو وړاندیز کړی دی. د حکومت په خبره د انټرنیټ د لارې ځینې خلک شر او کرکه خوروي او د مذهبي شخصیاتو پر ضد مواد ورکوي چې له کبله یې په ټولنه کې شر او شدت پیدا کیږي او په دې لټ کې ورته یو شمېر شکایتونه هم ترلاسه شوي، ځکه خو حکومت د دې عمل د مخنیوي فیصله کړې ده. په پاکستان کې پر دې موضوع باندې نه یوازې د پارلمان غړي او سیاستوالان خپل نظرونه ورکوي، بلکې کارپوهان هم لیکنې ورباندې کوي. په دې کې هم د مردان عبدالویل خان پوهنتون د صحافت د څانګې استاد او په سوشل یا ټولنیزه میډیا تحقیق کوونکی ضیاء الله همدردی هغه مشال لري ټول چې د حکومت دا ګام ستایي، ځکه چې د پونه نن سبا خلک ټولنیزې رسنۍ یا سوشل میډیا د ناوړو مقصدونو لپاره کاروي او اکثر وخت د بل په نوم جعلي پاڼې جوړې کړي او پر هغه داسې مواد خپروي چې زیاتره وخت یې پر ټولنه منفي اغیز کوي.
سائبر کرائم بل چې کله دی وړاندې کړو دا د دې په وجه باندې چې په سوشل میډیا باندې مختلف خلک لري هغه پیج چلی هغه باندې داسې پیج چلی او فیک آی ډیز دا غي هغه د کاستاس داسې مذهبي منافرت او دا چې نورو د ریاست خلاف شرنګیزي په لوي دا د ریاست فلکاری چې په کومه طریقه باندې تر پسندي یا دا کیسه په پیج کې کوم نه وي منه کوي چې سوشل میډیا یو اړخ دا دی چې دا څنګه ډېر زیات ازادي ورکړي خلکو ته نو پدې کې تر اوسه پورې لا آئیډینټیټی چې دا هغه باندې لا کار نه شوی. هر یو سړی چې کوم دی نو هغه فیک آئی ډی جوړې شو په سوشل میډیا باندې، نو دا غوښتنه ده کسته بس خلک چې کوم دی نورو خلکو جذباتو ته نقصان رسي، او دا یقینا پکار ده دا وشي.
خو که یو خا د ټولنیزې میډیا ناوړه اړخونه بحث کیږي، خو بلخوا کارپوهان د دې ښه اړخ هم یادوي. دوی وایي چې د نورو میډیا په پرتله دا یو کس یا فرد ته ازادي ورکوي چې خپل نظر وړاندې کړي. په اسلام آباد کې د دفاعي چارو پوه عصمت وزیر د حکومت لخوا د یوې ادارې جوړولو ګام ستایي، خو وایي چې په بجټ کې ورته کمی پیسې ایښودل شوي دي، هغه کمې دي.
دا چې کوم ځا اورم چې نېشنل سایبر ټیریزم سکیورټی ایجنسی دا چې اته قائم ای، نو هغه خیال دي چې څه بد نشتا، ځکه چې د هر شي یو غلط استعمال کېدی شي. تاسو پته ده چې فاندینګ هم کیږي بهر ملک دا کیږي، که عرب سپرینګ یو تاسو اگزامپل وایي، نو مسئلے شوی دی. هو پاکستان ٹریک ریکارڈ ډیر خراب دی، او د دې ایجنسی د لپاره 2-10 کروڑ روپے مختص کړی دي. نو په 10 کروڑ روپو باندې هو مدد نه کوي چې په پاکستان کې 10 ورته کور جوړیږي. نو نو نام آئی ڈونٹ نو کدی شي کم هټ ملکونه دي، ڈالر ملکونه دي، او د لپاره دوی یو سټنٹ وی مدد نه کوي چې صدا سي خاطر خوا فرق په دې سره پریوځي.
په کال 2014 کې د اگست په 11 نیټه د انفارمیشن ټیکنالوژي وفاقي وزیر انوشه رحمان لخوا وړاندې کړل شوی د برېښنایي یا سایبر جرمونو د مخنیوي بل کال 2014 له کمی اسمبلی په متفقه توګه منظور شو. له دې وروسته په 19 جولای د نوري منظوري لپاره سېنات ته وړاندې کړل شو، چې هلته د مخالفینو ګوندونو سېنټرانو ور باندې نیوکه وکړي او ویل چې دا د بشري حقوقو پر ضد کار دی لایسي. په دې موقع د داخله چارو وزیر بلی غرامان ناوی چې په کال 2013 کې د برېښنایي یا سایبر جرمونو په لړ کې دوی ته په سلګونو شکایتونه ترلاسه شوي وو.
دا وو عبدالحی کاکر. نن په نړۍ کې د صحافت د ازادۍ نړیواله ورځ منځل کیږي. د نړیوالې ورځې په مناسبت سره د قبایلي سیمو خبریالان څه فکر لري، او دوی آیا د صحافتي ذمهواری پر مهال له کومو ستونزو سره مخامخ دي، او که څنګه آیا قبایلي خبریالان آزاده خبریالي کولی شي؟ د مشال ریډیو خبریال له قبایلي سیمو د ځینو خبریالانو سره خبرې کړي دي، راځي چې واورو.
زما نوم اسلام ګل افریدی دی، او د 13-12 کال راهیسې په قبایلي سیمه او خیبر پختونخوا کې چې دي په هیڅ خبریال کار کوم. نن دغه ورځ چې دي د نورې نړۍ په نسبت باندې چې دي هغه د قبایلي سیمو لپاره چې دي هغه ډېره زیاته مهمه په دې غرض باندې ده چې دغه سیمه کې چې د 13-15 کال راهیسې کوم جنګي حالات تیر شوي دي، د یو خبریال لپاره کار چې دي هغه ډېر زیات مشکل شي، ځکه چې هر یو ډله یا هر یو فریق غواړي چې خبریال د دوی لپاره کار وکړي یا د دوی لپاره خپل ځان په استعمال کې راولي، چې خو د بل فریق خبرونه کې نو دا د خبریال په بیا په داسې حالاتو کې کار کول چې دغه مشکل شي. په قبایلي سیمو کې په زیاتره سیمو کې امنیت از دې پر ځای کړی شوی دی، د بیا رغونې کارونه پیل شوی دي، خلک خپل سیمو ته ستنه شوي دي، خو د خبریال ژوند اوس هم د بدحالۍ سره مخامخ دی، ځکه چې هغه که غواړي چې هغه سیمو ته سفر وکړي نو دا هغې لپاره هلته کې تګ ممکن نه دی، ځکه چې بېلابېل بندیزونه دي په دوی باندې، ذمهوار سړی هم نشته دی چې دوی ته معلومات ورکړي، او که بیا دوی په خپل سر باندې ځي نو د هغې د دوی د ژوند خطر جوړېږي.
زه زیدالله خان وزیر د مالی وزیرستان د خبریالانو سینیئر نائب صدر ایم، او په خیبر ټلویزیون جن کې د فالټا بیورو چیف په اسکار کوم. فالټا کې چې سم هم کار کوم کې جرنلستان دی، په ټوله فالټا کې یو هم د ایجنسی نه د پاتې چې هغه کم صحافیان دی هغه قربانې نه ورکړي، د سر قربانې نه دی ورکړي. صحافیان په خپل کار کې په فیل کې شهیدان شوی دي، ډېر په ګران کار کوي، د هر ارخ نه د فالټا جرنلستان ته خبرې لرو ته ترڅتي دړکې دي. په اوس وخت کې کومو ګورو نو په فالټا کې چې کوم مسائل دي هغه ټچ کول چې دی هغه او تر لاس اورچول، باوجود د دې د فالټا جنستان خپل چکم نه دی صحافتي ذمہداري دی هغه هغه ادا کوي، هغه شته دوی لاس ورچولې دي کسری په کې زی هم خو بیا هم دوی د خپل اولس د پاره کار کوي. فالټا جنستان ته هغه مراعات هغه معاوضه نور کول کیږي، د شهیدانو د بچو لپاره هغه هم نور کول کیږي. نو صحافی چې په فالټا کې مړ شو نو واس هغه خاور شو، لاړو د هغه بچو ته د هغه کورنۍ ته هیڅ قسمه سہولیات هیڅ قسمه اسانی نه ورکول کیږي.
زما نام احسان داوړ ده، او زه د میرلی پریس کلب پریزیدنت یم. اسلام آباد چې د پاکستان ستر ښار دی، جرنلستانو د پر ډېر خطرناک ډیکلیئر شوی دی چې اسلام آباد به حال تر رسیدلې د قبایلی سیمو د خطرناک کېدلو د دې اندازه تاسو خپل کول شئ. په تیرای والا سیزه کې زمونږ په 15 نه زیات جرنلستان ملګری وژل شوی دی، د سرکاري یا د غیر سرکاري ادارو د طرف د دې جرنلستانو په حق کې اس قسم ته رڼا نه د مخه ته راغلی، نو خو چرته د دې قاتل نیول شوی دی او نه د دوی د فلاو د بهبود لپاره څه شوی دی. نو جرنلستان په قبایلی سیمو کې انتهایی د مجبورۍ او د افلاس نه ډک ژوند تیروي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ کیدئ. ماسپخین درې نیمه بجې کیدونکې دي. لنډ خبرونه له بشیر غوښنورو.
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی پرون ماښام په اسلام آباد کې د قومي اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل چې کوشش کوي په قبلي سیمو کې د روان کال تر اکتوبر میاشتې مخکې بلدیتي ټاکنې وکړي، خو د هغې د حکومت یوازې دوه میاشتې پاتې دي. د خیبر پختونخوا د ټانک پولیسو مشر شانظر خان نن مشال ریډیو ته وویل چې د لسم جمعه د یو زده کوونکي د وژلو په تور کې یو پولیس نیولی دی. دا کس پرون وژل شوی و. د پښتون ژغورنې غورځنګ چې پرون د خپلو دوش ملګرو د نیولو کومه ادعا کړې وه، اوس وایي هغوی خوشي شوي. د یاد غورځنګ یو مخکښ عبدالله ننګل پرون مشال ریډیو ته وویل دا کسان امنیتي ادارو په دیر کې نیولي وو، خو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. نن د صحافت نړیوالې ورځې په موقع د ازادې اروپا ریډیو د پراګ په مرکزي دفتر کې د خپلو وژل شوو خبریالانو سباون کاکړ، عبدالله هننزی او محرمې دورانی یاد غونډه او فاتحه وشوه. دوی د تیرې دوشنبې په ورځ د داعش وسوالې ډلې په دوو ځانمرګو بریدونو کې په کابل کې وژل شوي وو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او لومړی میرمن رولا غنی نن په کابل کې لومړنۍ کمپیوټري تذکرې واخیستې او په دې سره په افغانستان کې د دې ګډونو د وشلو لړۍ په رسمي توګه پرانیسته. د روس دفاع وزارت وایي نن یې په شام کې یو جنګي الوتکه غورځېدلې او دوه پیلوټان یې وژل شوي دي. د وزارت د خبر پاڼې تر مخه دا الوتکه چا ویشتلې نه ده، بلکې د پورته کېدو په مهال غورځېدلې ده.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې بشیر ګواختر ته وړاندې کړل. اوس پروګرام د نړۍ رنگونه لرو چې پکې د ساينس، ټکنالوژي او د فلمي نړۍ په اړه معلومات اورې. تاسو لپاره دا پروګرام ګل ایاز جوړوي. د دې نه پس یو بل اونیس پروګرام روښانه مستقبل هم لرو. را سره اوسه.
د مشال ریډیو اونیس پروګرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل ایاز سلامونه ومنئ. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد به. د نورو پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې موږ درته د نړۍ لاره بره معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې یو نوی دقیقې دا خبر مخې ته راغلی چې په 2008 کال کې د ځمکې په فضا کې د هیرو یو خلایي کمر چاودیدلې چې د نظام شمسي لومړی دور کې یوې سیارې سره تعلق درلودو. دا سیاره عربونه کال وړاندې د نظام شمسي برخه وه او یوې بلې سیارې سره د ټکر په نتیجه کې تباه شوې وه. د دې حجم اتارت یا مریخ سیاری هم ردی. دا تحقیق په نیچر کمیونیکیشنز مجلې کې خپور شوی دی. د ساینسدانانو په خبره دغه هیري یوازې په دومره لوی سیاری کې پاتې کیدی شي. ساینسدانانو د جدید ترین دوربینونو په مرسته د دغه خلای کمر سره تړلی هیرو جاج اخستی دی. دغه خلای کاڼي ټوټې د شمالي سودان په نوبا صحرا کې پریوتې دي. ساینسدانان وایي چې د یوې لوی سیاری غایبېدو نه وړاندې داسې حالات رامنځته کیږي. له دې نوي موندنې دې نظریې ته تقویت ملاویږي چې په نظام شمسي کې په لومړیو کې د سیارو لوی شمیر او موجوده سیاری د دغه سیارو باقیاتو له وجې جوړې شوې دي. د امریکا په مینیسوټا ریاست کې د یو ډپارټمنټل سټور د جوړولو پر وخت یو هومچبي بیزو باقیات موندل شوی دي. دا بیزو ډی ټون نومي یو زوړ دکان ودانۍ په چت کې موندل شوی دي. دا ودانۍ جوړوونکي یوې وویان دی ویلي دي چې دا بیزو د هغو بیزوګانو له نسل سره ملاویږي چې د نایاب نسل سره تعلق لري. ځایي خلک وایي چې کیدی شي دا په 1978 کې چا دلته پریښي وي. د ټکنالوژي او د روبوټس مرکزی هوا جاپان په مصنوعي ذهانت په میدان کې ورستر بلی وده مومي، خو اوس به یو روبوټ د خاروالۍ یا د میر په انتخاباتو کې برخه اخلي. په نړۍ کې دا بحث شروع شوی دی چې روبوټس او مصنوعي ذهانت سره تړاو لرونکي به د انسانانو ملازمتونه واخلي او دوی به بیروزګار کړي. په نړۍ کې تر اوسه پورې د مصنوعي ذهانت په اړه قوانین موجود نه دي. د جاپان پلازمینې ټوکیو سره نږدې ټاما سیټي کې په بلدیاتي ټاکنو کې به مصنوعي ذهانت روبوټ برخه اخلي. دې ته اے آی میر نوم ورکړل شوی دی. دې مقصد دا دی چې انساني افسرانو پر ځای مصنوعي ذهانت سافټویر بلدیتی چارو لپاره وکارول شي او دا فیصله وکړي. دا روبوټ به شفافه، منصفانه او بی طرف فیصله کوي. د دې روبوټ جوړونکي وایي چې دې سره ټولو انسانانو ته به یو شان انصاف ملاویدو کې مرسته ترلاسه شي. د دې مقصد لپاره د ښار ټول معلومات راغونډ کړل شوي دي او په کمپیوټر کې محفوظ کړل شوي دي. د ټاکنو لپاره د روبوټ پوسټرې هم په ښار کې لګول شوي دي. په دغه پوسټرو کې له ولسه غوښتل شوي چې مصنوعي ذهانت والا میئر ته ووټ ورکړي چې ټولې مسلې. په یو نوې تحقیق کې ویل شوی چې هغه کسان تر ناوخته پوری ویښ وي او سحر ناوخته راپاسي په دوی کې له وخته مخکې د مرګ امکانات زیات وي. دا تحقیق په څلورو لکو نه زیاتو خلکو شوی دی. د دې تر مخه ناوخته پوری ویښ پاتې کېدو کې د مرګ امکانات 10% زیاته وي. د دې علاوه دا خبره هم معلومه شوې چې هغه کسان چې سحر ناوخته پاسيږي هغوی په دماغي او جسماني ناروغۍ ډیر زر اخته کیږي. دا نوې تحقیق کرونو بایولوژي انټرنیشنل نومي مجلې کې خپور شوی دی. دا تحقیق تر مخه د شپې ناوخته پوری ویښ پاتې کېدونکو کسان له ډیرو نفسیاتي ناروغو ښکار کیږي او نورې ناروغۍ هم پې ډیر زر اثر کوي. د هند مشهور تاج محل د داخلي دروازو دوه مینارې د طوفان لوجې غورځېدلې دي. د بی بی سی د یو رپورټ تر مخه د طوفاني هواګانو لوجې د تاج محل داخلي دروازو 12 فټه لوی مینارې غورځېدلې دي. خو چارواکي وایي چې تاج محل ګیر چاپیر سلور لوی مینارې په طوفان کې بچ پاتې شوې دي. تاج محل په 19مه پیړۍ کې جوړ شوی وو او دا د مینې علامت دی. تاج محل ته هر ورځ تر 2000 نه زیات سیلګری ورځي او په ټول نړۍ کې د سیلګری په صنعت کې تر ټولو مشهور ودانو کې یو ده. د دې مخکې په 2015 کال کې د تاج محل داخلی دروازی شاہی گیٹ باندی لگی دلی فانوس را غرز دلی وو. تاج محل شاہ جہاں بادشاہ پا شپاڑا سوا دری پنزوسم کال کی اخبلی مرمری ممتاز دا پارا جو کڑی وو. تاج محل دا سپین رنگ سنگ مرمر کانو نا جول دے او دا ملگر ملتون یونسکو اداری پا نرل سوا دری اتائم کال کی پا نڑیوالا تاریخی ورسے کی شامل کڑی وو. خو پا دی رستو کلونو کی دا فیزائی آلودگی لوجی دا سپین سنگ مرمر رنگ پیکا شوی دے. دا ہند حکومت دا تاج محل پا خپل زور حالت کی ساترو لپارا گامونا هم پورتا کڑی دی او دا ودانی گیر چاپیر کارخانو باندې بندیز لګولې دي. د دې ترڅنګ د کارپوهانو یو ډله هم د ودانۍ مرمت لپاره کار کوي. اوس د فلمي نړۍ خبرې.
My name is Bond.
Prometa Mavium.
¿Y qué ho kya?
¿Y qué hai kya?
¿Y qué hai kya?
په نړیوال باکس افس کې په دې ونی کې فلم رامپیج په لومړي نمبر دی. فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 200 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افس کې په دویم نمبر فلم اکوایټ پلیس دی چې د 1.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افس کې په دریم نمبر فلم ریډی پلیئر 1 دی چې د 500 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس افس کې فلم اکتوبر په لومړي نمبر دی چې د 2 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس افس کې د عرفان خان فلم بلیک میل په دویم نمبر دی چې د 9 کروڑ روپو نه کاروبار کړی دی. د هند په باکس افس کې په دریم نمبر فلم باغی دی چې د 1.55 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هالیوډ سینما مشهور سیریز اوشنز دریو فلمونو په ټوله نړۍ کې ډیر زیات خوښ کړل شوی وو او ریکارډ کاروبار یې کړی وو. د دې سیریز درې فلمونو اوشنز 11 په 2001، اوشنز 12 په 2004 او اوشنز 13 په 2005 کال کې نمایش ته وړاندې شوی وو. اوس د دې سیریز نوی فلم اوشنز 8 به وړاندې کیږي. پخوانی فلمونو کې نارینه اداکاران ول چې لوی کسینوګانو نه غلاګانې کولې، خو په نوی اوشنز 8 کې ټولې خزینه اداکاران راغونډې شوي او په نیویارک ښار کې د یوې میلې کې د غلا حسه کوي. په فلم کې مشهور اداکارانو سانډرا بالک، کانت بلانچټ، اینی هاتوی، ریحانا او نور کار کړی دي. د فلم پروډوسرانو کې مشهور اداکار جارج کلونی هم شامل دي. د دې فلم دویم ټریلر هم خپور شوی دي. فلم اوشنز 8 به د جون په 8مه نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
You know this one?
No.
Debbie Ocean, convicted felon. Her brother, Danny Ocean, more convicted felon. She was present on the night of the incident.
So
you want to hit a jewelry store?
Not exactly.
A diamond mine.
Yes, that's exactly right.
Or what? The Met. In 3.5 weeks, the Met will be hosting its annual ball, and we are going to rob it.
$16.5 million in each of your bank accounts 5 weeks from now.
That's a lot. They've got every inch of this place covered.
This is the most sophisticated security in the world.
How long did it take you to figure all this out?
5 years, 8 months, and 12 days.
Why do you need to do this?
Because it's what I'm good at.
د هالیوډ سینما مشهور فلم سیریز سٹار وارز نوی فلم دویم ټریلر خپور شوی دی. د فلم نوم سولو سٹار وارز سټوري دی. دا فلم د سٹار وارز کې په مشهور کردار هن سولو باندې جوړ دی. د سٹار وارز سیریز فلمونو لړۍ په 1999 کال کې شروع شوې او تر اوسه پورې ګڼ شمېر فلمونه وړاندې شوي دي چې په ټوله نړۍ کې ریکارډ کاروبار هم کړی دی. فلم سولو اسٹار وار سٹوری با د مئی په 25مه نمایش ته پروانه کیږي.
You're after something. Is it revenge? Money? Or is it something else? You look good. A little rough around the edges, but good.
Heard about a job. Big shot gangster putting together a crew.
I'm a driver, and I'm a flyer. I waited a long time for a shot like this.
What do you think?
Well, what do you know?
You got a line on a ship?
Yeah, I know a guy. He's the best smuggler around.
I heard a story about you. I was wondering if it's true.
Everything you've heard about me is true. Yes.
د هندي سینما نوې مزاحیه فلم کجور می اٹکی لومړی ټریلر خپور شوې دی. په دې فلم کې د هند سینما مشهور مزاحیه اداکارانو کار کړی دی. په دې کې منوج پهوا، وینی پاتک او نورو کار کړی دی. په فلم کې خود شي چې یوې کورنۍ مشر په اسپیټال کې په نازک حالت کې داخل کړ شي، نو ټوله کورنۍ د تپوس لپاره په هغه خار کې راغون شي. فلم کجور می اٹکی بعد د مئی په 13مه نمایش ته پر وړاندې کیږي.
میرا بھائی ہے نا، تمہارے گھر سے کوئی ہوتا تو پتہ لگتا. میرا بھائی ہے، لگاؤ ایک ایک پیسے کا حساب.
چار چار ٹکٹ ہے، کتنے مہنگے ملے، کیا حساب ہے؟
بس ہم سب کل صبح ممبئی جائیں گے.
ارے تو کیا ابھی دوڑے چلے جاؤ گے؟
آج رات کے ممبئی کے فلائٹ کا کتنا ہو جائے گا، اور کل رات کا، اور پرسوں رات کا؟
پیدل ہی چلے جاؤ، مفت میں پہنچ جاؤ گے.
بتاؤ، ابھی تو زندہ ہے، آ گیا پورا خاندان ماتا منانے کے لیے. مجھے پکا پتا تھا دوڑی دوڑی آؤں گی.
آلوک کا جیسے ہی فون آیا میرے تو ایسا دل گھبرایا، میں نے کہا کوئی حساب حساب مت دیکھو، پلین کی ٹکٹ کراؤ، پتہ دگنے دام کی ٹکٹ مل رہی تھی. کوئی بات،
چپ چپ ہو جاؤ دونوں بہنیں.
نہ دیکھا تو نہ دیکھا،
فلیٹ کا کچھ پتہ چلا؟
کچھ نہیں ہوگا دیبو، دیکھو
فیملی فیلنگ کی.
جلدی چلو.
هندی سینما مشهور اداکار اکشے کمار نوی فلم گولڈ لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم په رښتینی واقعیتو جوړ دی. په فلم کې خود شوی چې هند په 1908 کې په اولمپک لوبو کې په لومړی وار د سرو زرو تمغه وګټي. د ازادۍ وروسته په لندن کې د اولمپک لوبو کې د هند هاکی لوبډلې د سرو زرو تمغه ترلاسه کړې وه.
هم ایک پاگل بننا لیے ہم ہاکی سے پیار کرتا ہے، اپنا دیش سے پیار کرتا ہے. اپنا دیش کا ریکارڈ ہے 3 گولڈ کا، لیکن برٹش انڈیا کے نام پہ. ابھی تک ہم لوگ برٹش کے لیے کھیلتا تھا، لیکن ابھی اس کے لیے کھیلے.
پورا کنٹری میں ہم اکیلا ایسا آدمی ہے جو آپ کو وچن دے سکتا ہے، ایسا ٹیم لے کے آئے گا، ایسا ٹیم لے کے آئے گا جو اولمپک میں جائے گا اور آپ کے سامنے، دیش کا سامنے گولڈ لا کے رکھے گا. آئی پرومس.
ابھی تک انڈیا چپ تھا، اب ہم لوگ بولے گا اور دنیا سنے گا.
قدرمن اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل آیاس ته اجازه ورکړي. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې په لوی الله مو سپارم.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خپرونه کې داونه د جرمن حکومت لخوا د اعلی تعلیم لپاره د وظیفو یا سکالرشپونو معلومات درکو. په دې خپرونه کې به واورئ چې دا وظیفې څنګه ترلاسه کیږي او پکې ځوانانو ته کوم سهولتونه ورکول کیږي. روخانه مستقبل خپرونه هر اونۍ تاسو لپاره منور شاه جوړوي.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه سلامونه او نیک پیرزوونه قبول کړي. که سه هم په قبایلی سیمو خیبر پختونخوا او د بلوچستان په وروسته پاتو سیمو کې د تعلیم د نشټوالي مسله وخت په وخت مخې ته راځي، خو د نوي دور انفارمیشن ټیکنالوژي او انټرنیټ ځوانانو ته د اعلی تعلیم ډېرې زیاتې بیلابیلې لارې خلاصې کړې دي. د نړۍ پرمختللي هیوادونه چې د نور نړۍ د ځوانانو لپاره د تعلیم کومې موقع ورکوي، پښتانه ځوانان هم اوس له هغې پوره پوره ګټه پورته کوي او په خپلو سیمو کې که کومه نیمګړتیا لري د خپل محنت او کوششونو په ترڅ کې اوس د نړۍ په اعلی تعلیمي ادارو کې په وړیا توګه پوره کوي. په روښانه مستقبل خپرونه کې دا اونۍ د جرمني د وړیا زده کړو دغه ډول یو پروګرام ډي ایډ حال درکو چې ځوانان یې د انټرنیټ د لارې په daad.de لټولی شي. دا پانا په جرمن ژبه ده خو د انګلیش سہولت هم لري. د ډی ایډ سکالرشپ للارې جرمنی ته د اعلی تعلیم لپاره ورغلی یو ځوان سره مو خبرې کړي.
جی زما اویس نوم دی او زه د مردان سیمې سره تعلق ساتم خیبر پختونخوا کې، او دلته کې زوس په جرمنی کې په پساو یونیورسيټي کې او پبلک پالیسی ګډ گورننس کې د ماستر زده کړې ترلاسه کوم. ما د پېښور پوهنتون سبق ویلی دی او د جرنالیزم ډیګری ما ماستر کړو په جرنالیزم کې په 2013 کې، او د هغې نه پس بیا ما سلور کاله د بی بی سی نیوز سره په اسلام آباد کې کار کړو انګلیش سیکشن سره.
او اویس احمد، د دې سکالرشپ یا وظیفې په اړه وایي.
څنګه چې د امریکې لپاره فل برایت دی هغې پسې دویم نمبر دا یو پرستیجیس سکالرشپ دی، ډی اے ډی باندې یادیږي، دا یو ایکسچینج پروګرام دی او په دې کې د جرمن ګورنمنټ چې کوم دی هغه د ترقی یافته ملکونو خلک راولي، دغه پاکستان هم دی افغانستان هم دی، نو هر کال د پاکستان نه یو کس یا دوه کسان په دې کې دغه سلیکشن کیږي په دې پروګرام کې، او هغه بیا دلته کې دوه نیم کاله شپږ میاشتې هغې جرمن زده کوي، او د هغې نه پس بیا دغه پروګرام شروع کیږي، ریسرچ شروع کیږي، نو دا هر کال په مئی جون کې شروع کیږي. د دې سلیکشن خلک هلته نه اپلای غانې کوي، ما هم دغه شان اپلای کړی وه، او بیا تقریبا پنځه شپږ میاشتې د دې په پروسس کې لګي دلته کې د یونیورسيټي یو خپل کمیټي او بیا د ډاډ یو بل کمیټي، نو کله چې هغه دواړه اګری شي او دواړه سلیکشن وکړي نو دا غینه پس بیا غی کسان فائنل کوي او دلته کې راولي شپږ میاشتې پس.
او اس احمد اویل، د تیر کال په داخله کې د او بل ملګری دواړه د پېښور پوهنتون نه منتخب شوی دي، نو موله د دې وظیفې تر لاسه کولو لپاره د طریقې کار په حق لوي.
د دې خو انلاین یو دغه دی فارم دی په ام پی پی جی باندې، هغه ام پی پی جی جی موږ ورکو په ویب سایت کې نظر شي، او په هغه کې بیا ریکوایرمنټس دا دي چې اول خو د انګلیش زده کړه دا غي د لپاره ډیر لازمی ده، ځکه چې جرمني ته څوک راځي نو یا خو هغه په جرمن کې زده کړه ترلاسه کوي یا په انګلیش کې، نو زمونږ زیات خلک چې هغه انګلیش زده کوي ځکه چې هغه کې بیا هغه ساينټیفیک لینګویج چې هغه مونږ ته لګاني، نو انګلیش کې آیلتس یو ټیسټ دی هغه ورکولي، او په هغه کې کم از کم 6 بینډ یا 6.5 بینډ چې دی نو هغه د یو سټوډنټ پکار دی هغه لپاره ریکوایرمنټس دي.
او اویس احمد وایي په دې سکالرشپ کې د اعلی تعلیم ترلاسه کولو لپاره یو مضمون یا خط لیکل وي او دغه په داخله کې مهم رول لوبوي.
یو موټیویشن لیټر لیکلی په کم کې چې یو سټوډنټ خپل یو پرپس خي چې زه جرمني ته ځم نو زه ولې ځم، زه په پاکستان کې ولې دا ریسرچ نه کوم، زه په امریکا کې ولې نه کوم یا په بل کنټری کې، نو هغه کې بخپل یو لاجیک پور کې چې زه جرمني ته ولې ځم، ما ولې سلیکشن کړل د جرمني، نو هغه موټیویشن لیټر ټول دا غي نه تعویږي، بل دا غي چې کوم ایکسپیرینس ته هغه سره لینک کوي، دا غي چې کوم پرستانه هغه کوم سبقونه زده کړی کړی پاکستان کې هغه سره لینک کوي چې زه ولې دا پبلک پالیسی یا ګډ گورننس کې ریسرچ کول غواړم، نو هغه موټیویشن لیټر چې دی د سلیکشن لپاره زیات اهمیت هغه لري، او دا غي نه علاوه خ گریډز هم پکار دي چې په بیچلر کې یا په ماستر کې د مخکې نه لري، او ایکسپیرینس هم کړی چې اینو هغه بیا ډیر زیات کاونټ کی چې درې سلور کال یو کس انته کې په یو اداره کې کار کړی دا سره ریلیونټ ایکسپیرینس دی.
د اویس احمد په وینا د جرمني په ډاډ سکالرشپ کې د پښتونخوا او قبایلی سیمو جنکې د نشټ برابر دي، نو ځکه جرمن د روستپاتې سیمو جنکوز د کونکو ته ډیره ترجیح ورکوي. په دې پښتنه چې د انګریزي ژبې پاس کولو سند غواړي او په انګریزي کې تعلیم ورکوي، نو د جرمن ژبې زده کول لازمی دي. نو موړې وای
او جی که انگلیش اغي زده کړی نو هم بدلته کې د جرمن کورس ته دا مست دی د پاره ځکه چې بعضی کسان داسي چې غي انگلیش ورزي خو بیا دلته کې سزاینو کې کم پبلک ډیلینګ چې کیږي یا مارکیټ ته اوس لړ شي نو هغه ته دا بیسیک لینگویج چې هغه ډیر زیات اهم دی ځکه چې په جرمنی کې خلک غواړي چې د انگلیش په ځای باندې په جرمن کې تاسو سره کنورسیشن وکړي نو په یونیورسيټي کې خلکو ته ورزي انګلیش خو په بار کم ځای کې چې زموږ مارکیټ ته لړ شو یا دکان ته لړ شو تلته سودا اخلو نو هغه کې بیا ډېر ضروری ده چې یو کس په بنیادی جرمن لینګویج باندې پوهیږي او دا لري ورته پتی نو دا لري د وځي نه لږ شپږ میاشتې کورس دی او بل غټه خبره په ګدام ده چې کله زموږ ډیګری کمپلیټ شي نو اوس د امریکای سکالرشپ د فول برایټ هغه کې دا بوند دی چې یو کس به دغه ساين کوي چې نه پس هغه پاکستان ته لازمي دي چې کله ډیګری کمپلیټ شي زمون په پروګرام کې دایدي چې پاکستان ته هم تلی شي او کتا سره دلته کې خپل اپورتونټیز ملایويږي په جرمنی کې یا په یورپ کې نو دلته هم پاتې کیږي
او اس احمد وای پښتانه ډیر قابلیت او ذہانت لري چې لوج ورته په جرمنی کې خلک ډیر په درنستر ګوري
په دې باندې زه فخر کوم چې دا اوس مونږ په 2017 کې ماته ستو چې مونږ دوه پښتانه د پاکستان نه دوه کسان سلیکټ کړي او هغه دواړه مونږ پښتانه یو او دا غي نمخ کې چې کوم دوه کسان سلیکټ شوي نو هغه کوم یو د وزیرستان کسته او یو د کراچۍ دی نو پښتون په هر کال کې تقریبا ریپرزنټیشن یې دلته کې نو دلته کې په یونیورسيټو کې کتا څو چانه تاسو کې چې زما پښتون مرګره دی یا سو تاسو کې چې پاکستان کې د کمی سینې سره تاسو تعلق ته او یو سړی ورته وی چې د پېښور سره زما تعلق دی یا د خیبر پښتونخوا سره نو هغه ته فرست امپریشن دا راځي چې دا سړی ډېر زیات قابلیت چې دغه سینې سره تعلق ساتي نو دی به قابلیت ځکه چې دلته کې زموږ د پښتونو ګریډز هم ډېر ښه راځي دا غي ریپورټیشن هم ډېر ښه جوړ شوی دی ډېر پوزېټیو انرژي جوړ شوی دی او دلته چې راشي نو فوکس شي په سټډي باندې چې څنګه تلته ډېر زیات زموږ مسلې دي او نو دلته هغه سیز نه نو بیا زموږ د پښتونو غو ټالنت چې دی ښکار کیږي د کریټیویټی چې دا ښکار کیږي نو زموږ پښتانه د قابلیت باندې پیژندل کیږي په هر ځای کې چې لړ شي
او اس احمد زیات کړه په ډی ایډ اسکالرشپ یا وظیفه کې د یو ځدا کونکي ټول مالی ضرورتونه په پراخه توګه پوره کیږي نو موله هم په دغه سکالرشپ د محل جرمنی کې زده کړې کوي په دې حق لنور معلومات هم درکو خو د ویلانډ د بینه پاس
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې دا اونۍ د جرمن حکومت لخوا د اعلی تعلیم لپاره د وظیفو یا سکالرشپونو معلومات درکو دا وظیفې څنګه ترلاسه کیږي او پکې ځوانانو ته کوم سہولتونه ورکول کیږي د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ وسئ
په ډاډ نومې د سکالرشپ جرمنی ته تللی د پیښور له یو ځوان سلمان خان سره مهم خبرې کړي نو موړي د ځان په حق له وویل
مثلا کالج کې ما اف یو کا بیا پیښور یونیورسيټي ترالوم ما ایم ایس ډپارټمنټ نا ماستر اف پبلک ایڈمنیسټریشن کو په 2009 او 2011 کې او اوس کرنٹلی ز ماسٹر کوما یعنی زمونږ د پاکستان چې موږ ورته ایم ایس وایو دلته ورته دی ماسٹر وای زا کوما په پبلک پالیسی او په ګډ گورننس کې چې کله ما ماسٹر وکړو نو زه په عمره کال باندې چې کم کال باندې زه فارغ شوم چې ما ته لیکچرشپ آفر شوم په خپل ډپارټمنټ کې نو هغه ما کنټینیو کوم ز ایجوکیشن سره ډیر انټرست پاتې شوم بیا دا چې دوه درې کال وشو بیا ما ټیچینګ کنټینیو کوم ما ویل چې زه لږ فردر سټډی وکوم نور سکل امپروو کما نو بیا ما ڈی اے اے ڈی ورته وی دا جرمن گورنمنٹ اسکالرشپ ته دی لما په فرست ټایم اپلای وکړ الحمدلله الله تعالی په ما دا فضل وکړ چې دې کې سلیکټ
سلمان خان وای د ماستر پروگرام لپاره د عمر هم خاص حد ټاکل شوی چې له هغه اوخت کسانو د انتخاب امکان کمیږي
کتا سو ګورینو هر څه چې کتا سو جاب ته اپلای کوي کتا سو ایجوکیشن ته کتا سو سشي ته اپلای کوي مدا ایج فیکٹر عمر پکې چې ډېر غټ مسالې لري نو اوس هغه پکې اول نه لیکل کړی دي چې 15 کال مخکې چې کم چا بیچلر کړی پاکستان چې کم ماستر دی هغه چا کړی وی نو هغه دی الیجیبل دی نو کشپک کال چا شوی نو هغه الیجیبل نه مدا 15 کال دی تاسو ته ریلکسیشن درکړي چیرې دې کې تاسو چې د دې دوران تاسو اپلای کولای شئ او کشپګو وکاله تاسو ګې پراغلی ایجوکیشن منځ کې نو بیا تاسو نشئ کولای به تاسو بل سکالرشپ ته اپلای کوئ د دې پروګرام دا دی چې یوازې یو دا اسکالرشپ نه دا ڈی اے اے ڈی اسکالرشپ ته خودی کې د دې نور کټګریز دي یعنی تاسو سوشل ساينس کې اپلای کولای شئ تاسو نور دغه کې زما په خیال یو په بزنس ایڈمنستریشن کې دې اسکالرشپ نشته او په انجینرینګ کې او نور په ډیر سینو اسکالرشپ انتروپولوژي سوشیالوژي سوشل ورک چې څومره سبجیکټس دي پبلک ایڈمنستریشن شو نو دې ډیرو کې دې دغه شته او د هر چا د پاره دې بیا بیل کرایټیریا جوړ کړی دي چې په هغه باندې دې سلیکشن کوي
نو موړ وای یو تان چې په پاکستان کې یو ډیگری وکړي او نوکری یې نوی ترلاسه کړي نو نور کوم تربیتی پروګرامونه یا انټرنشپ دي کوي خو هڅه دې نه کینی
زه هو بجی اول لړمنه خبر اور ادا کوم چې تاسو بخپل ایجوکیشن کې او بخپل جاب مارکیټ ایکسپیرینس کې اړو ګیپ راولای ما چې تاسو یو کال فارغ پاتې شوی نو غو دي ډیر بد لګي چې دا یو کال لیکس کار کولو یعنی مونږ خلک په کور نه سیو نو مونږ انټرنشپ کو نه چرتا جاب لدا چې اخو دې خو جاب مونږ وای چې مونږ ډیگری واغست نو چې مونږ ډیر ښه جاب ملو شي د دې دوران مونږ ډیر اپورتونټیز مس شي
سلمان خان وای د پرمختللي هوادونو په سیر په جرمنی کې تعلیمی نظام ډیر جدید دی او د پاکستان لاغه سره ډیر فرق لري چې ورته از د کون کی باید تیار وسی
چې هغه مونږ څنګه تعلیم حاصلو یعنی مونږ کلاس ته لاړ شو او ما و ټیچر سره تخی او ما یاد کو پیپر کې ما غره شي د دې دلته دا شي نه د دې دلته تا دومره مجبور کی چې کم از کم د ورځې ته 5-6 غنټه به ته سټڈی کې یعنی نور خلک لګي 10-12 غنټه سټڈی کوي او هغه ګوري هغه بیا په هر یو سبجیکټ باندې هغه کې دن ریسرچ کوي چې هغه یو عام سبجیکټ دی او هغه تاسو ته د دومره اپورتونټیز هغه کې درکې چې هغه تا ته هغه کې به ته خپل څه پیدا کې تاسو اول درته وخی چې دا دنیا دا د سبجیکټ کې داسې دی دا خبرې دی پکې او هغه نه پس بیا دی تاسو ته یو فری هند درکې چې هغه کې به تاسو هر څه بیا خپل پیدا کوي خپل کوي نو دا یو ډیر غټ معاملہ ماته په ښکاری زموږ ایجوکیشن سیستم د پښتنو د پاکستان او د دې چې دا
سلمان خان له پیښور په هنتون زده کړې کړي او دا مهال په جرمنی کې د ډاډ نومې وظیفې یا سکالرشپ په وسیله وړیا اعلی تعلیم ترلاسه کوي وای هر ځوان کولای شي چې په خپل مهنت ځان ته د اعلی تعلیم لارې خلاصې کړي او هم په دې ځای د دیونه روخانه مستقبل خبرونه ساتو ورسیدا تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندې زونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکي او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ 00202212211211 او خپل قربا منو شاته اجازه ورکړئ خاد او آباد شئ